سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه تخ راغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه، ویلي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سولې، بشري حقونو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یونما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو رئیس د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یونما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو نږدې ټاپو ته رسولی و. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لاره دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملی کړي. د ناتو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو لکلکو منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو لمنځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 24 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د اوربند په اړه د سبانې غونډې د بحثونو په اړه جزئیات درکو. د مدني ټولنې لسګونه استازو له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. پاکستان ویران د افغانانو د ایستلو په لړ کې کم عمره ماشومان هم باسي.
هغه دوی چې کم ماشومان نیسي، نو دې خیال نه ساتي
چې فامیلی چرته دی، مور چرته، پلار چرته دی. وباورې چې د وارداتي بیرخنا مزی د لوګر ولایت بابوس سیمې ته هم رسیدلې دي.
د مونږ د ژوند ډیر ضرورت را پسوې دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده، دا ټول مشکلات د مونږ حل سوې ده. نو اوس زمې را روان ده. د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. دواړو خواوو د همدې رواني اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
مننه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې وه، ویلي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه خپاره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه به ملاتړ نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یو کانفرنس کې په همدغه ټکي باندې تاکید وکړ او ویل چې د استانبول له ناستې د دوی هیله دا ده چې یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په مټ یې پاکستان ته د ده په خبره باندې د ترهګرۍ کومه سلسله چې روانه ده دا ودرېږي او د پاکستانیانو د زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. ښه ده چې د ده غږ سره واورو.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
The way Pakistan am darazet de Turkiye pe Istanbul ki la rawani gondi de tsar de yudir ghaktli aw badawam mechanism de jorawulo hila lari so la afghan khawri Pakistan ta daratlun ki terrorism mkha dab aw sara de Pakistaniano de la ziyat marguno mkhawani walshi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghaktun kay na de khol Taliban gwaadi che de narewale tulani pawdan de khpal ta ahdat amali kri aw de tragaro dolo pawdan de prekand de gam por takri. تمدا د ترکیه په ناسته کې د ترکیه، قطر او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري او د پاکس د طالبان په بخښنه سره تمدا د ترکیه په استانبول کې په دغه ناسته کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب بکیږي، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د استخباراتو چارو وکي او ترڅنګ به د قطر استازي برخه ولري. د افغانستان لخوا به د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان لخوا به په غالب ګمان د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وار بیا په دغه ناسته کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویل دي چې دا په حقیقت کې د دوهې د هوکړې د لا پخولو ناسته ده او دوی به هم په همدې هیلي ورزي چې دواړه لوري د دوهې هوکړې ته لا ژمن پاتې شي او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د دوی دواړو په تعهداتو باندې همیشه څار ولري.
مننه ستانکزای صاحب، د دوهې په غونډه کې هم د دوړو هیوادونو دفاع وزیرانو ګډون کړی وو.
بله، د دوهې په غونډه کې د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان دفاع وزیر د قطر او ترکیه د منځګړو په حضور کې ناسته درلوده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. له صفی الله ستانکزی نه مو په دې اړه جزئیات واوریدل چې د پاکستان او طالبانو استازي به سبا د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې لسلو زیاتو د افغان مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغو بنسټونو په یو ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتې دي چې د فشار په واردولو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د افغانانو یو سلو ډیر لس مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په هغه ګډ لیک کې چې پنځشنبه د اکتوبر په 23مه د یو شمېر دغو بنسټونو په ټولنیزو رسنیو خپور سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتل سوي چې مداخله وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. په لیک کې وړاندې راغلی چې د 2021 کال په اگست کې د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګېدو او وخت د طالبانو له بیا راتک وروسته سلګونه زره افغانان په ځانګړې توګه ښځو د مدني ټولنې فعالینو خبریالانو قومي او مذهبي اقلیتونو جنسیت بدلو او پخوانی امنیتي ځواکونو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه چې په ټکو یې ډیری د استوګنې رسمي اسناد نه لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند ادارو لکه یو این ایچ سی آر تر څار لاندې دي او د بیا میشتیدنې په تمه په کمپونو یا خوندي کورونو کې ژوند کوي خو دې بنسټونو اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې کله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې وسوې د دې کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای چې دوی د مخنیوي غوښتونکي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې د هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواده وباسي دا هغه پریکړه ده چې د هیواد ته له 2021 کال وروسته تللي افغانان چې نورو امنو هیوادونو ته د انتقال د چارو پروسس ته تللي هم اندېښمن او له سختو شرایطو سره مخ کړي دي له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو یوې فعالې چې اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم. اوس لبد مرغه د پاکستان حکومت زما پشان افغانانو باندې قیدات ډیر شدید کړی دی. دوی د ویزو تمدید بند کړی او زه اوس دلته بی ویزی یم. هر شی به د دیپورت کېدو خطر سره مخ یو. د دې لپاره چې افغانستان کې مې د بشري حقوقو برخه کې کار کړی که هلته بیرته واستول شو نه یوازې زه بلکې زما ماشومان او کورنۍ به هم امنیتي ګواښونو سره مخ شي. موږ له همدې ګواښونو دلته راغلي یو. اوس ډیر اندېښمن یو چې که بیرته استول کیږو څه ډول حالت سره به مخ شو.
خو د پاکستان وروستیو اقداماتو یوازې د افغانان نه بلکې پر هغو افغان کډوالو هم ژوند کړکېچن کړی چې په هغه هیواد کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، هلته زیږیدلي او کار او سوداګري لري. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان اوسیدونکی عارف خان په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس دای او 15 کسیزه کورنۍ بے سرپناه او په بدو شرایطو کې دي.
مونږه کیم کې کیم تر باندې وران کو دي. مونږه کسانې ونی ول اته کسانې ولی ول لس 15 شپې کیم کې په تیرې غړي او کیم نام نه راخصه کوي کیم کې ساتلې دي. اوس مونږه یو دوه نه کې سي وسله نه مې خواته نه مې خواته پری دي. مونږ ډېر پریشان یو.
د سند ایالت په کراچۍ ښار کې مش بل افغان اوسیدونکی هم ورته وضعیت بیانوي او دا کوي چې پاکستانی پولیسو یې سوداګریز مرکزونه ور ویجاړ کړي او وسی آن خپل سیمو نه شړلې دي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بالکل فریدی نو کارڈ او خاص کارڈ در سره کو فریدی او کارڈ در سر نه نو کماجر ولې نیسی خور بالکل نه فریدی په یو صورت نه فریدی خپل دکان صحیح ده ماته خپل 2-3 روپے نقصان را کړی ده نو دکان را مان دړنګ سیستم ټول هر سیرا ته خراب کړل پیسې خل و سر پساو دي یو روپے را ته ملاوی کینا مشکلات خور خډیر ده وای زه لار را تخلاص سی
پاکستان کې د افغانانو مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو په لیک کې له نړیوالو غوښتل سوي چې د ښځو او ماشومانو فزیکي حقوقي او بشري حقونو ساتنه وکړي. له خطرونو سره مخ افغانان د امن هیوادونو ته انتقال کړي او د دولتونو ترمنځ د پناه غوښتونکو له وضعیته د سیاسي استفادې مخه ونیسي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان نه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د وروستیو کې دوحه کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اوربند له هوکړې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه سوې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې 2,00,840 افغان کډوال له پاکستان او ایرانه افغانستان ته ستانه سوي او یا ستانه کړل سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې بیا له 2023 کال راهیسې د 2025 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي چې په کور دننه یې پسته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د